چې ورته چا کس ته وګوره چې په خپل زحمت په خپل مټې ځان چیرته ورسوه، ځان یې تعلیم او تحصیل چښتن که، ځان یې د اقتصاد چښتن که، ځان یې د یو مثبتې لارې چښتن که، او دا تشویق کې دا رقم لازمه ده او عادلانه ده. او که ته مثلا یو برعکس خبره سي بیا دا منفي لارې ته بي، ځکه هغه دا نه کوي چې صحیح ده زه څوک یم هغه څوک ده، او لاند فکر وکړي چې زه باید هغه ځای ته ځان ورسوم چې هغه قرار پکې لري، نو دا بیا ښه نه ده. او هغه ده چې ځوانان د بې لارې ته هڅوي، او بالاخره په لوی لاس موږ او تاسې کورنۍ مشران دوی هغه کندې ته غورځو.
او یو شمېر ځوانان لیدل کېږي چې دوی په نور څه کې سیالي نه کوي، مثلا په تحصیل کې نه کوي، د کور په جوړولو کې نه کوي، یوازې دې ته یې پام وي چې ځان ته بهترین لباس واخلي، لکه څنګه چې تاسې مخکې ویل قیمتي موبایل ولري او قیمتي موټر ولري، یوازې او یوازې د ځان په غم کې. د حال دا چې په کورنۍ کې نور هم دته تمه لري، دای ځوان د انرژي لري، مګر دا یوازې په خپل فکر کې ده، د خپل ځان لپاره له نورو سره سیالي کوي. دا څومره یو نامناسب عمل کېدلی شي؟
نامناسب خو بالکل ده، ولې ډېر ښه کار هم نه ده. دا په دې معنی چې یو څوک باید په دې کې سیالي وکړي چې سره هم ځان د تعلیم او تحصیل چښتن کړي، او بالاخره د یو عاید چښتن کړي، او دغه عاید نه بیا دوی هغه روزمره سیالي شریکي او خپل هغه جیب خرچ ورڅ وباسي، د کور او د ملګرو د مصارف د سیالي او شریکي کې موبایل اخلي کې موټر اخلي کې څه اخلي. په دې کې که چیرې دوی سیالي شریکي وکړي چې اول ځان د یو څه چښتن کړي، او د هغې له ګټې د هغه له مفاد نه د هغه له فایدې نه بیا دوی یو څه مخته ولاړ شي ښه ده. او که دا تا دغونه پیسې پیدا کړي نه وي چې ته خپله ګورده خرڅوي په دې باندې یو آیفون اخلي، دا مناسبه لار نه.
بله، په آخر کې به په غټو ټکو کې د تاسو پیغام هغو کورنیو ته چې د ځوانانو مخکې وخت نا وخت دا خبرې کوي چې ته بیرته پاتې لامزولو دي، او خپله ځوانانو ته چې دوی هغه مثبت رقابت نه لري منفي رقابت کوي، تاسو پیغام څه وي؟
زما کورنۍ ته دا پیغام ده چې هېڅکله ځوان مه سرزنش کوئ چې والا فلانی چېرته ورسېدی، یا فلانی د تره زوی دی، فلانی د خپلای زوی دی، فلانی کلیوال دی چېرته ورسېدی، مه هېڅکله مه ورته وایئ، بلکې دا ورته وایئ چې زوی ته ځان ورسوه، ځان تحصیلاتو کې ورسوه، یو شخصي کاروبار ورته جوړ کړي، یو مسلک کې ورسوئ، مثلا د مکتب او د ښوونځي او د پوهنتون تر څنګه یو مسلک ورزده کوي، وړه تجارت ورته جوړ کړي، په دغه باندې ورسوئ. او هیڅکله خپل ماشومان او خپل ځوانان په دې مه هڅوئ چې تاسې فلانی چېرته ورسېد ته چېرته نه رسېدلی، بلکې د دې په ځای باندې مثبت انګیزه ورکوي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
افغان ژورنالیست شمرانی ازید ځوانانو یو لبل سره پارتل کول، او په ژوند کې د نقنات ریښه ماشومتوب ته ورګرځبی. لاغلی شمرې سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره ورو.
دا زمونږ د ټولنیز ژوند یو ډیر مهم اړخ ده چې موږ یو عادت لرو چې خپل ځان له نورو سره پرتل کوو. کله چې ته په خپل ژوند کې قناعت نه لرې، مطلب دا چې تا ځان له نورو سره پرتله کړی، او دا له هغه وخته شروع کیږي کله چې موږ په کورنۍ کې اوسو، کله چې موږ ښوونځی شروع کوو، هغې نه وروسته پوهنتون ته لاره پیدا کوو، همداسې پرتله کیږو له نورو ماشومانو سره، له نورو ځوانانو سره. وروسته وروسته دغه کمیانې موږ ته احساس کیږي، زه قناعت نه کوم چې زما ژوند سم نه ده، دا د بل کس ژوند ډیر ښه ده. همدغه یي چې انسان څومره ځان نورو سره پرتله کوي، څومره چې په ژوند کې په خپلو شتو باندې قناعت نه لري، هغومره انسان په ژوند کې ډیر خفه کیږي، ډیر خفګان ده. نو ځکه کیدای سي موږ د هغې کس له ژونده نه یو خبر، دا چې د هغه ژوند څنګه ده، د هغه کیسه څنګه ده، هغې څومره سختیانې شاته پرېښي دي، یا هغه له کورنۍ نه سره رقم یو کس و، او موږ په کومو ستونزو کې یو، په کومو شرایطو کې، زما کورنۍ په کومو شرایطو کې ده، زما درس په کومه سطحه کې ده، د هغه کس درس په کومه سطحه کې ده. دغه ټول مسایل موږ پام کې نه نیسو، یوازې هغه ظاهري حالت ته ګورو چې افلانی ښه ده او زه ښه نه یم. موږ په خپلو شتو باندې قناعت نه کوو، همدا خفګانونه هم رامنځته کوي، همدا جنجالونه هم موږ ته رامنځته کوي.
بله، تاسو ښې خبرې ته اشاره وکړه چې له ماشومتوب نه د مشرانو لخوا له نورو سره پرتله سوي یاستو، نو ځکه بیا قناعت نه لرو چې باید دا رقم ژوند ولرو. د کورنۍ دا کار چې خپل بچی له نورو سره پرتله کوي، او کله مثال ورکوي چې فلانی ته وګوره چیرې ورسېده او تا ته وګوره، دا څومره غلط کار دی.
بالکل، همدغه یوازینی دلیل ده چې که وروسته موږ ټولنې ته ځو، بعض کسان چې پراخه مطالعه ولري هغوی سناسل دغه حالت راوځي، خو بعض کسان چې دغه خبرې یا دغه حالت ورباندې دومره ژور اغیزه کړي چې هغه په ټول ژوند کې له هغې نه ځورېږي او بالاخره له ستونزو سره لاس او ګرېوان. ځکه هر څه یو د مینې کېږي زموږ په ژوند کې، که غواړي پرمختګ وکړي، که غواړي یو ځای ته ورسېږي، که غواړي ښه ځای کې درس ووایي، که غواړي تر ټولو ښه ژوند ولري، دا هر څه یو ځلې نه کېږي. دا کلونه وخت نیسي چې تر څو ته وکړې خپل اهداف یا خپلو موخو ته ورسېږي. خو دا چې تا جله کوې، دا چې ته نور ګوري، دا چې ته په دې شته حالت باندې قناعت نه کوې، طبیعي ده چې ته له خفګان سره مخامخ کېږي. هغه بیا نشي کولی چې خپل هغه طبیعي هغه کوم ټولنیز ژوند هم هغه تعادل په پام کې ونیسي، یا تعادل یې نشي ساتلی. دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي، یوازې په دې چې دوی په خپل په ژوند کې په دې نه دي قانع چې زه اوس شته لرم، دا څومره وخت نیولی او فلانی کس چې دې حالت کې د هغه ژوند څنګه ده.
بله، دغه رقابتونه البته منفي رقابت، منفي سیالۍ چې ځوانان یو بل سره لري، دا څومره د دې لامل کېږي چې په خپل ژوند باندې شکر ګزاره نه وي او یو بل سره منفي رقابت لري، خپله غواړي پرته له کورنۍ څورته وي، خپله غواړي د باید فلاني ته ورسېږم، دا څومره بد اثر لري؟
معمولا په ژوند کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، کله چې ته په خپل ژوند کې موخې لري یا غواړي تر ټولو ښه ژوند ولري، دا ته باید ځان ته وخت ورکړي چې زه کولی شم په دومره وخت کې دغه موخو ته ورسېږم. ځکه زموږ او ستاسو ژوند یوازې مختص په موخو نه ده. که د افغانستان مسله راواخلو، د افغانستان کې موږ ټول کورنۍ ژوند لرو، ټولنیز ژوند لرو، ډېرې غټې غټې کورنۍ یو بل سره تړلې دي، څو نسله سره یو ځای ژوند کوي. یوازې دا نه ده چې ته به خپل موخو ته کار کوې، ته به نورو لپاره ژوند کوې، د نورو لپاره به هڅه کوې، نور به خوشحاله ساتې. مطلب یو ډېره غټه کورنۍ، ډېری کسان داسې ځوانان زه پېژنم چې د ډېره غټو کورنۍ مسؤلیتونه لري، هغې نه وروسته چې ته یو څه وخت پیدا کړې ته د خپلو موخو لپاره کار کوې، نو طبیعي ده چې دا وخت نیسي. ته به ځان ته وخت ورکوې، ته به ځان راحت احساسوې، ته به خپل مغز ارامه کوې، هغې نه وروسته به د دې هر څه لپاره کار کوې. خو که چېرته دغه مسایل ته په پام کې ونه نیسي او یوازې وایي چې هر څه کېږي، ټوله دنیا هر څه ژوند شاته پرېږده او یوازې دې لپاره کار کوو، دا ډېر ډېر منفي اغیزه د انسان په ژوند کې لري. ځکه چې ته کورنۍ ته رسیدګي نه شي کوی. اکثر وخت په خلک په کار کې دومره بوختي چې هغوی د ځان خپل ورځني ژوند ته رسیدګي نشي کولی، هغوی خپل ځان ته صحیح وخت نه ورکوي. که هغه په فزیکي لحاظ، هغه په رواني لحاظ، زموږ تاسو ټول کافي اندازه ضرورت لرو چې ښه خوب وکړو، مطلب زموږ د خوړو روټین سم وسي، زموږ بیرون وتل، زموږ ټولنیز روابط، دا ټول مسایل ډېر اغیزه لري په ژوند کې. خو که چېرته یوازې ته په یو شي باندې فوکس کوې او نه کې د نو ټولو مسایلو ته پام نه کوې، طبیعي ده، طبیعي ده چې ته به په ژور خفګان اخته کېږي. ته په داودسې ژور خفګان چې دا به لنډمهاله نه، یو طبیعي ده چې موږ تاسو ټول انسانان په ژوند کې لوړې ژورې لرو، کله به خفه یو، کله خوشحاله، او دا ډېره نارمل ده. ځوانان باید په دې باندې پوه شي چې د ټول ژوند خوشحاله نه ده، د ټول ژوند خفه نه ده. هر څه چې دي زموږ خپل لاس کې دي، چې موږ څنګه کولی شو خپل ژوند ښه کړو او څنګه بد کړو. هر کله چې موږ او تاسو سره څوک بد کوي، فکر مه کوئ چې کله کله داسې چې هغه کس همداسې کس وي. ته له هر چا نه توقع مه کوه، د خپل ځان لپاره کار کوه. خپل ژوند کې چې ته کوم موخې لرې، تر ټولو مهمه دا ده چې ځان ته وخت ورکړې. ځان چې د وخت ورکړې، ته هېڅکله نه ستونزو سره مخ کېږي او خپل اهدافو ته به پر وخت ورسېږي.
بله، ځینې ځوانان بیا له بده مرغه کله چې یو چا سره سیالي لري، غواړي ځان هغه ته ورسېږي، کله چې ونه رسېږي بیا په تخریب باندې شروع کوي. دا تخریب رقم رقم د ټولنیزو رسنیو له لارې مخامخ خبرې، شاته خبرې وي، دا کار څومره یو منفي عمل کېدلی سي؟
طبیعي ده. هو، دا خبره سره موږ به تاسو ټول مخکې کله چې په ټولنه کې اوسو، دا هغه اوخ دی چې بعض انسانان له ماشومتوب ځان سره ساتي تر غټوالي پورې. کنه په طبیعي ډول باندې ما ویل چې کله ته درک دی ولري چې زما ژوند بیل ده، د هغه ژوند بیل ده، زما د ژوند کیسه بیل ده، د هغه د ژوند کیسه بیل ده. موږ یو هم یو د بل په ژوند کې مین رول نه لرو. موږ یوازې په خپل ژوند کې تر ټولو اساسي رول لوبولی شو چې د ځان لپاره وکړو. د نورو په وړاندې تخریب کول یا د نورو پسې داسې کیسې او خبرې جوړ، زما په نظر دا یوازې وخت ضایع کول دي. ځکه چې ته نه هغه کس ته تاوان رسوي، بل دا چې ته خپل شخصیت داسې یو کس معرفي کوې چې سبا ورځ نه تا سره څوک اړیکه ساتي. هغه بیکګراوند انسان په دې مسایلو زه فکر کوم خرابیږي. ښه ده چې سړی د دې مسایلو نه لرې اوسي، ځکه دا په دې دنیا کې دوه شی چې هیڅکله نه دي واقع شوي. یو دا ده چې په خفګانو اندېښنو چا خوشحالي نه ده رامنځته کړې، خپل موخې ته نه ده رسېدلې، او د بل چا په تخریب چا پرمختګ نه ده کړی.
شامله جانې ک په دې باندې خبر راته وکي چې اتمان تاسو سي دوستان لري چې هغه خپل ژوند کې ډیر څه نه لري کم څه لري مګر قناعت ور باندې کړی خوشاله د خپل ژوند مخ کې بیای د دې دوستانو په کله درته وایي څومره پر مخ روان دي
فرشته جانې منګو تاسو په افغاني ټولنه کې اوسي او یو هم باید وایم چې هغه ژوند چې موږ سل پر سلو غواړو یو هم نه لرو ځکه موږ ټول په ژوند کې خواري کړې زحمت ویستلی ټول داسې کورنۍ نه چې زموږ پلرونو کار کړی او زموږ لپاره یې کوشش کړی چې یو ښه ژوند رامنځته کړي. مثلا زه له نجونو څخه شروع کوم، زما شاوخوا چې زما کومې ملګري دي نجونې دي دوی له ډېر کم نه شروع کړي یا داسې وایم چې هیڅ امکانات دي نه چې دوی پیل کړي، خو دوی پیل کړي او نن ډېر ښه ښځینو کې دي. ورو ورو زه په دې یقیني یم چې دوی به لا هم ښه ښځینو ته ورسیږي. زما د پخوانۍ همکارانو زما د ملګرو نه یو کس چې زه یادونه کوم، هغه له موږ سره یو ځای کار کوو، هغه وروسته خپل کار شروع کړ. زه تاسو ته وایم چې شاید اوس د یو تلویزیون د لیدونکو نه دا ډېر لیدونکي ولري. پایلې کړه ډېر خوشحاله ده، ډېر راحته ده په خپل کار کې، ځکه خپل کار چې هغه چې ته د خپل ژوند رئیس اوسې هغه ډېر خوند کوي. نو شته ملګري شته ټولو له ډېر صفر نه شروع کړی، اوس په ډېر ښه ښځینو کې دي او په رښتیا د داسې ملګرو په شتون باندې سړی افتخار کوي، ویاړي چې او د هغوی نه انګېزه اخلي چې ښه دې کس وکړی سو له دې ځایه شروع کړي نن په دې ځای کې ده. نو زه هم کولی شم، او اوس نړۍ داسې ده چې ډېره تیزه روانه ده، که چېرته ته لږ څه ویښ اوسې نو ته کولی شې ډېر په تیزۍ سره په خپل ژوند کې پرمختګ وکړې. دا دوازې یو هیله نه شي کېدی، ته کولی شې خپلو هیلو ته ورسېږي. تر ټولو مهمه ده چې زه غواړم مثلا ځوانانو ته ووایم چې هغوی غواړي یو ځای ته ورسېږي، کوشش دې وکړي چې هغوی ژبه زده کړي، مثلا نړیوالې ژبې زده کړي، ټکنالوژۍ سره مطلب بلدتیا ورسره پیدا کړي، ځکه دا د ژوند تر ټولو اساسي برخه دي. تا له نړۍ سره وصلی، او کله چې هم ته نړۍ سره وصل شوې ښکاره ده چې ته به په ژوند کې پرمختګ کړې.
بله، هغه کسان چې هغه څه لري په همغه باندې هماغسې ځان ښیي لکه څه چې لري، او که د دوی ژوند د سپامه خبره وایو ډېر پرمختللی نه ده، په نه ورباندې شرمېږي، څه چې ده هماغسې راځي، هماغسې کښېني، هماغسې خبرې کوي، غټې خبرې نه کوي، ځان لولول نه ښیي. دغه په ژوند کې څومره د پرمختګ لامل کېدلی شي؟
زما په نظر په خپل ژوند کې چې ته کوم څه یې او ځان هماغه وښیې، دا د بریالیو کسانو یوه نښه کیدلی شي، ځکه چې هغوی کوم څه دي هماغه ځان ښیي. چې موږ وایو که نه فیک کاپي، دا چې ته کوم څه نه یې او ته خلکو ته وایي چې زه دغسې یو شی یم، او سبا ورځ خدای مه کړه خلک په دې باندې پوه سي چې ته کوم څه نه وې او تا موږ ته څنګه ځان ښوده. دا ستا شخصیت، ستا کرکټر، ستا بیکګراوند ډېر 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 شاته وړي په پرمختګونه کې. ته به تر خلکو ترمنځ یو ډېر داسې نوم ولري چې نه به در باندې سبا څوک یقین وکړي او نه به هم ټولنیزې ښې اړیکې ولري. په خپل حالت باندې شکر ویستل، په خپل حالت باندې قناعت کول، او خپله چې څنګه یې نورو هماسې ځان ورښودل، دا د انسانانو داسې یو ځانګړنه ده چې هغوی په رښتیا هم یو ځای ته رسېږي. او بل دا چې ځان سره انسان د راحت احساس کوي، زه چې کوم څه یم خلکو ته هماغه ښیم، خلک باید په هماغه شکل ما قبول کړي. زه ضرورت نه لرم چې د خلکو لپاره ځان ته بدلون ورکړم، نه. دا زموږ فرض ده چې په ټولنه کې یو ښه انسان وپېژندل سو او ښه اوسو له ټولو سره، ځکه چې ټولنه په یو کس باندې مخته نه ځي. له اجتماعي روابط، متقابل احترام، یو له بل سره همکاري کول څومره چې د چا وس رسېږي. یعنی موږ ډېری وخت یو چا ته ښه روحیه ورکولی سو، دا د ژوند تر ټولو ښه کار ده چې موږ د نورو په حق کې کوو. یا همداسې ښه مشوره ورکولی سو، یا د ژوند ښې ورلارې ښودلی سو، کوم څه چې موږ تجربه کړي یو کس سره یې شریکولی سو چې دا ښه دي تجربه یې که وی که، او دا ښه نه دي مه کوه، ځکه چې ما له دې لارې تاوان لیدلی، له دې لارې مې ګټه لیدلې. نو زما په نظر څنګه چې انسان یا ماسې خلکو ته ځان وښیي، دا به د انسان خپل هم په خپل وجدان ته به هم راحت وي، خپل ژوند به په راحتۍ سره مخته وړي. ځکه چې د یو دروغ لپاره مجبوره یې ته څو نور دروغ جوړ کړي، او بالاخره خلک په دې قانع کړي چې هغوی ته هغه ومني. نه، ته خپله ځان داسې یو کس کړه چې خلک تا ډېر په اسانۍ باندې ومني. کله چې ته د خلکو ترمنځ قبول سوې، بیا ته ضرورت نه لرې چې د ځان په اړه خبرې وکړي، خلک به ستا په اړه خبرې وکړي.
بله، مرکه به په دې باندې سره راټوله کړو چې په آخر کې پیغام هغو کورنیو ته چې دوی ځوانان دې ته مجبوره کوي چې هغه په خپل ژوند باندې قناعت ونه کړه، او بل ملګري ته، بل خپلوان ته ځان ورسوي، دوی سره پرتله کوي، او په خپل ځوانانو ته په غټو ټکو کې دې تاسو پیغام واړو چې ویلرو.
او ډېره زیاته مننه. یوازې ځوانان دې هڅه وکړي، کوشش دې وکړي چې خپل ژوند کې اهداف ولري او پرختیا هم د هغې لپاره لسره نه کار وکړي. او د کورنیو مسله داسې ده فرشته جانې چې دا کله ماشومتوب کې یو کس مطلب د هغه روزنه د هغه سره سلوک رفتار هغه سب بیا په ځواني کې موږ ضرورت نه لرو چې یو چا ته ووایو چې ته دا وکوه دا مه کوه، ځکه چې موږ هر څه ورته په عمل کې ښودلي، خپلې کورنۍ کې هغه شیان پلي کړي او هغې ماشومان ته زده کړي. نو کله چې ځواني ته څوک رسېږي طبیعي ده منګ د ژوند په هر مرحله کې مختلفو تغیرات او بدلونونو سره مخ کې وغه په سړه سینه ومني خپل ژوند ته دوام ورکړي.
ډیره زیاته مننه تاسو ته ښه وخت غواړم.
ډیره مننه. ژوند دې ښه.
ګران دوستانو دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو او ګرانوز د کونکو درسي ساعت مو هر کلی کوم. نن سه‌شنبه ده او د تل په څیر د بیولوژي مضمون درس واردی. یادونه کوم چې د دې خبرونی درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسه چمتو کړي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. نن به د لسم ټولګي د بیولوژي مضمون کې ولولو چې جنیټیک څه شی دی. ښوونکی به د جنیټیک تاریخي بحث ته لنډه اشاره وکړي او د درس په دوام به وراثت او کروموزوم ولولو. دا به واورو چې جنیټیک بیولوژي کې یو ډیر مهم او په زړه پورې درس دی، ځکه په دې عملیه کې د مور او پلار د بدني جوړښت خصوصیات له یوې حجرې څخه بلې هغې ته چې د اولاد حجره ده انتقالیږي. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
جنیټیک یا د وراثت علم، جنیټیک هم ورته وایي، د وراثت علم په پښتو کې ورته وایو. د مور او پلار یا د والدینو څخه راتلونکي نسل یا بچیانو ته د خواصو د استول یا لېږدول او د هغو د څرنګوالو یا راښکاره کېدلو څخه بحث کوي. یا په بل عبارت که چیرې بل تعریف څوک ورته وایي، دا هغه علم دی چې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته د والدینو څخه نوي نسل ته د بیولوژیکي معلومات د لېږد څخه عبارت دی. بیولوژیکي معلومات دلته بل هیڅ نه دي، فقط د هغو څرنګوالی دی یا د مور او پلار څخه و کوشنیانو ته یا بچیانو ته د رنګ استول دی یا هم د ورشتان رنګ دی او یا هم کد دی او یا هم نور داسې ډېر بیولوژیکي معلومات. د جنیټیک علم د بیولوژي یوه ډېره مهمه څانګه ده. د دې د موجوده قوانین یا که چیرې د دې قوانین موږ مراعت کړو، موږ په دې باندې توانیږو چې د دوو ژوندیو موجوداتو تر مابینځ توپیر او تغییر معلوم کړو یا ورته والی او توپیرونه معلوم کړو. دا معنا چې که چیرې موږ د جنیټیک په علم باندې د هغو په قوانینو باندې وپوهیږو، نو موږ کولی شو چې د دوو بوټو تر مابینځ فرق معلومولی شو، د دوو انسانانو تر مابینځ فرق معلومولی شو، د مور او پلار او د زامونو یا د لوڼو تر مابینځ فرق معلومولی شو. لومړی شخص ګریګور مندل د هغه تر مخه نور ډیر پوهان رااله چې غوښتل یې دغه د جنیټیک په قوانینو باندې ځان پوه کړي، خو حاکم نسول باندې. نو لومړنی شخص چې دغه د ارثي خواصو په لېږد باندې حاکم سو هغه ګریګور مندل و. دایره ولاړ سو په 1868 میلادي کال کې دغه قوانین د مشنګ پر بوټو باندې چې د خپل پونتون د کلیسا او شاته ارزای چې و د هغه په بخچه کې کړی و. دغه د مشنګ د بوټي د تجربې حاصل و چې د بیا وروسته قوانین پر جوړ کړل. دای چې کله ژوندی و چا د پر خبرو باندې باور نه کوي، خرافات یا بلله، مګر کله چې دی مړ سو 40 کاله وروسته نور پوهان رااله د ده نظریات هغه وخت تایید سوله. بیا د ده څخه وروسته نور ځوان پوهان رااله چې د جنیټیک په علم کې نور قوانین رامنځته کړل. دا ګریګور مندل و چې د جنیټیک د پلار نوم هم ورکول سوی دی. وراثت او صفتونه. جین څه ته وایي؟ صفتونه د مور او پلار څخه اولاد ته په ارث باندې اخیستل کیږي. ارث که چیرې تاسو یو بل ځای د وراثت نوم اورېدلی یي، یعنی وایي یو چا ته دغه پیسې د پلار څخه په میراث باندې ورپاته سولې، دلته هغه میراث یا ارث یا وراثت دا شی نه دی. دلته فقط هغه تغیرات دي د مور او پلار څخه و نوي نسل ته استول کیږي چې دغه هر صفت، هغه که د ورشتانو رنګ دی، که د پوست رنګ دی، که کت دی، هر څه چې دی هغه په اوس وخت کې د جین په نامه یادیږي. جینونه په جوړه ډول چې یو د مور او پلار یو د مور دی او یو د پلار جین دی چې دوی سره وزایس د جوړه سوله او د جوړه جینونو ته الیل وایي. اوس نو ظاهری بڼه د یو شخص ده چې د مثلا تاسې اوس یو مچ پرس کوي دی که چیرې موږ د باندې خواست ورته وګورو د دغه ظاهری بڼې ته فینوټایپ وایي. مګر د ده که چیرې موږ کروموزومونه وګورو حجرې وګورو او هر هغه څه چې موږ په سترګو نسو لیدلی هغه ته یې جینوټایپ ویل کیږي. دا د جینوټایپ او فینوټایپ تر مابین فرقونه دي. تاسې په چپه لاس عکس کې وګورئ مرژک دی مچ دی ګلان دي دا د دوی فینوټایپ یا ظاهري بڼه ده. مګر په جینوټایپ کې د دوی کروموزومونه د دوی هستې د دوی آر ان اې ډي ان اې دا ټوله جینوټایپ دي. کروموزوم څه ته وایي؟ هسته لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویلي وه دوه دندې درلودلې. د هغو څخه یوه دنده دا وه چې دوی حجرې ته د مثل په تولید کې اجازه ورکوي. یعنی حجره په دې باندې قابلیت لري تر څو د مثل تولید کې د هستې په داخل کې خپل اوږده توسوي رشتې یا تارونه موجود دي چې هغه د کروموزوم په نامه سره یادیږي. دا کروموزومونه دوه لاسونه یا دوه اندامونه یا دوه مټه لري چې په یو مشخص ټکي یا مشخص ځای کې سره وصل سوي دي د سنټرومیر په نامه سره یادیږي او دا جلا جلا مټ چې دی هغه د کروماتیټ په نامه سره یادیږي. د انسانانو د کروموزومونو شمېر درویش جوړې دي یا شپږ سلویش عدد دي. دلته تاسو ورته وګورئ چې کروموزوم څه ډول جوړښت لري. دی دوه مټه لري چې د مشخص په دې ځای کې تاسو وګورئ دا برخه چې دا د سنټرومیر په نامه سره یادیږي او نور کنه وګورو دغه یو برخه د کروماتیت په نامه سره یادیږي او بل برخه هم د کروماتیت په نامه سره یادیږي. که تاسو په زیر سره ورته وګورئ کروموزوم بل هیڅ نه دی. د ډي ان ا جوړښت ډي ان ا ډېر سره پیچل شوی ده. وروسته دا کروموزوم را مابین ستکړی دی. د هر انسان جسم دوه ډوله حجرې لري. یو جسمي حجرې دي او بل جنسي حجرې دي. جسمي حجرو ته دوه ان کروموزومي هم حجرې ویل کیږي او جنسي حجرو ته ساده ان کروموزومي حجرې ویل کیږي. د انسان هر حجره چې د هغه 22 جوړه جسمي کروموزومونه یا دوه ان کروموزومي حجرې لري چې هغه اوټوزومل حجرې هم ویل کیږي او فقط یو جوړه جنسي کروموزومونه لري چې هغه په شوزو کې په ایکس ایکس سره نشانه کیږي او په نارنو کې په ایکس وای سره نشانه کیږي. نو دا غیلاتي چې کچیر یو څوک وایي چې د اولاد جنس ټاکل په چا پورې اړه لري هغه په پلار پورې اړه لري. ولې د ښځو د جنسي کروموزومونه دواړه ایکس ایکس دي د نارنه او هغه ایکس وای دي. اوس کنو د پلار څخه ایکس ایکس ته ورسي هغه ښځه یا انجلۍ کوچنۍ په منځ باندې راځي. مګر کچیر وای ورسي هغه نارنه کوچنۍ په منځ راځي.
د بیولوژي د درس په دوام دی ولسم ټولګي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې پر یو نباتي مسأله خبرې کیږي. دا برخه فوتوسنتیسس ده چې زیایي ترکیب هم ورته ویل کیږي. فوتوسنتیسس هغه جالبه عملیه ده چې لمخې نباتات یا بوټي للمر او آزاد فضا څخه انرژي اخلي او د سیستم لمخې په شیره او یا انرژي بدلوي. خوونکي به د درس پوره تشریح وړاندې کړي.
فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی. تاسو ګورئ خپل له کلمې څخه معلومیږي فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې فوتو د رڼا او نور او سنتیز د ترکیب په معنا دی. د رڼا او نور ترکیب فوتوسنتیز یعنی د رڼا او نور ترکیب. ځایي ترکیب یا فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. هغه عملیه چې نباتات خام مواد د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي هغه د ضیایي ترکیب یا فوتوسنتیز په نامه یادیږي. بیا په بلې بره داسې ویلی سو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي. نباتاتو نوري انرژي په کیمیاوي انرژي بدلوي. دغه کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځ راځي چې هم په خپله نبات او نور ژوندي موجودات ورڅخه ګټه اخلي. دغه کیمیاوي انرژي چې د خوراکي توکو په بڼه منځ راځي هم کولی سي چې دغه څخه نبات ګټه واخلي او هم کولی سي چې نور موجودات ورڅخه ګټه واخلي. فوتوسنتیز مو پیژندي چې د دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې د رڼا فوتو د رڼا او نور او سنتیز هم د ترکیب په معنا دی. او دا خپله هغه عملیه ده چې خام مواد نباتات خام مواد یعنی اوبه او کاربن ډای اکساید مو د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي او کیمیاوي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي چې کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځ ته راځي او نباتات او هم ژوندي موجودات کولی شي هغه څخه کار واخلي یا هم ګټه واخلي. د سیاهي ترکیب اړوند عوامل دي. لاندې عوامل د سیاهي ترکیب لپاره ضروري دي. اول چیش دی رڼا ده. رڼا او نور د سیاهي ترکیب لپاره ډېر ضروري دي. د سیاهي ترکیب لپاره د لمر رڼا ضروري ده. د رڼا ځانګړتیاوې او شدت په دې عملیه کې اغیزه کوي. ډېره رڼا د کلوروفیل لپاره زیان رسوي. منځنۍ رڼا کولی شي چې دا عملیه چټکه کړي. منځنۍ رڼا مو چیش کوي دا عملیه چټکوي او کمه رڼا دغه عملیه کمزوري کوي. که چیرې رڼا ډېره زیاته وي کلوروفیل لپاره بیا زیان رسوي، خو که چیرې منځنۍ وي دغه عملیه ډېره چټکوي. خو که چیرې دغه عملیه کمه، که چیرې رڼا کمه وي بیا دغه عملیه کمزوري کوي. د رڼا په نشتوالي کې کلوروفیل بې فعالیت نسي کولی. دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کېږي، یعنې موږ کولی شو چې دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کړو. د سیاهي ترکیب په خالصه سرو څپو کې ښه صورت نسي. همدارنګه آبي رنګ څپې هم د دې عملیې لپاره اهمیت لري. ورپسې کلوروفیل دی چې د سیاهي ترکیب عملیه بې له کلوروفیل څخه صورت نه نیسي. که چیرې کلوروفیل شتون ونه لري سیاهي ترکیب هیڅ صورت نه نیسي. کله چې کلوروفیل فوتون 1 یعنی د لمر کوچنۍ ذره جذب کړي کلوروفیل هڅول کېږي، یعنی کلوروفیل مو څه شي کېږي؟ فعاله کېږي. د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره کافي ده. کلوروفیل څه شي دی؟ د لمر کوچنۍ ذره ده. بیا که چیرې د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره شتون ولري د همدې تحریک لپاره کافي ده. بنفش رنګ هم دا کار کولی سي. هم سور څپه کولی سي چې دا کار وکړي، هم بنفش رنګ کولی سي چې دا کار ترسره کړي. کلوروفیل د کلوروفیل د فلورسنس خاصیت لري، یعنی کولی شي چې د لنډې څپې وړانګه جذب کړي او د اوږدې څپې وړانګه خپره کړي. هڅول شوې یا هم فعاله سوې کلوروفیل نږدې خپله یوه سلنۍ یا یو فیصدي انرژي په دې عملیه کې له لاسه ورکوي. کم وخت چې کلوروفیل فعاله کېږي یا دغه کلوروفیل چې فعاله سوې وي خپل یوه سلنه یا یو فیصدي انرژي کولی شي چې په دې عملیه کې له لاسه ورکړي. دریم عوامل چې وو هغه کاربن ډای اکساید دی. په سیاهي ترکیب کې د کاربوهایدرېت د جوړولو لپاره د کاربن ډای اکساید شتون ډېر ضروري دی. یعنې په سیاهي ترکیب کې چې کله کاربوهایدرېت جوړېږي د هغه دپاره د هغه د جوړېدو دپاره کاربن ډای اکساید سل په سل کې د هغه شتون ضروري دی. څلورم عوامل هم اوبه دي. د سیاهي ترکیب لپاره اوبه هم د خامو موادو له ډلې څخه دي. موږ وویل چې خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. نو د سیاهي ترکیب لپاره اوبه هم د خام موادو له ډلې څخه دی چې د سیاهي ترکیب لپاره ضروري دي. اوبه د نوري تعامل په دوران کې کولی شي چې هایدروجن او اکسیجن تولید کړي. د ستوماتا وازیدل یا هم د ستوماتا خلاصېدل د کاربن ډای اکساید خارجېدو لپاره ضروري دي. همدارنګه مالګه او منرالونه له اوبو سره یو ځای د ریښې له لارې نبات ته جذبېږي او پاڼه ته رسول کېږي چې دا په سیاهي ترکیب کې کارول کېږي. د سیاهي ترکیب د عملیې لپاره پر مهمو عواملو لکه رڼا، کلوروفیل، کاربن ډای اکساید همدارنګه او اوبو سربېره د تودوخې مناسبه درجه هم ضروري ده. یعنی د نور یا هم د تودوخې درجه باید مناسبه وي. په عام ډول د سیاهي ترکیب لپاره مناسبه تودوخه د سانتي ګرید د 15 درجو څخه تر 30 درجو پورې ده. مناسبه درجه د سیاهي ترکیب لپاره د 15 څخه تر 30 پورې ده. د سانتي ګرید له 30 درجو څخه زیاته تودوخه چې ده دغه عملیه کراروي یا دغه عملیه ورو کوي. لکه څرنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، که چیرې تودوخه زیاته وي عملیه ورو کیږي. نو دلته وایي چې د 30 درجو څخه زیاته تودوخه دغه عملیه ورو کوي او د سانتي ګرید څخه په 15 درجو کې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. یعنې که چیرې د سانتي ګرید د 30 درجو څخه دغه د تودوخې درجه 45 درجو ته ورسیږي، موږ وایو چې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. ځینې خاص نباتات موجود دي چې په زیاته یخنۍ او یا زیاته تودوخه کې د سیاهي ترکیب عملیه سرته رسوي. یعنی کیدای شي چې هوا ډېره یا تودوخه ډېره زیاته یا په زیاته یخنۍ، یعنی هوا ډېره یخه وي او یا هم تودوخه ډېره زیاته وي چې نبات د سیاهي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې داسې نباتات هم شتون لري چې هغه خاص نباتات دي. د بېلګې په توګه د یخو غرنیو سیمو ځینې نباتات چې دي هغوی د 0 څخه تر 10 درجو سانتي ګرید پورې او د تودو او یعنی هغه سیمه چې هلته تودی تود وي یا توده ځایونه وي، په هغه ځای کې ځینې نباتات د 50 څخه تر 50 درجو سانتیګرید پورې دغه عملیه سرته رسوي. ځینې خاص نباتات دي چې هغه په ډېره زیاته یخنۍ او یا هم په ډېره زیاته تودوخه کې ځای ترکیب عملیه سرته رسوي، چې په یخو ځایونو کې یا په غرنیو سیمو کې هغه د 0 څخه تر 10 سانتیګرید درجو پورې ده چې ځای ترکیب نباتات سرته رسوي، او په تودو ځایونو کې بیا هغه د 50 څخه تر 500 درجو سانتیګرید پورې ده چې بیا نباتات ځای ترکیب عملیه سرته رسوي. دغه د نور اغیزمن عوامل سو. راځو د ځایي ترکیب اهمیت. ځایي ترکیب زموږ په ژوند کې ډېر زیات اهمیت لري. د ځمکې پر مخ د ژوندي موجوداتو د ژوند کولو لپاره بے حد زیات اهمیت لري ځایي ترکیب. موږ ویل چې نباتات د خوراکي توکو په حیث او ژوندي موجوداتو څخه کار اخلي، ځکه چې د دې لپاره ډېر زیات اهمیت لري چې د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه ده. همدا ځایي ترکیب دی چې د ژوندي موجوداتو لپاره خوراکي توکي برابروي. موږ داسې وایو چې ځایي ترکیب د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره، که چیرې هغه نباتات وي، که چیرې انسانان یا حیوانات وي، د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه ځایي ترکیب دی. همدارنګه د کاربن ډای اکساید د دوران د تودوخې د درجې په ساتلو کې هم مرسته کوي. هم د کاربن ډای اکساید د دوران او هم د تودوخې د درجې په ساتلو کې ځایي ترکیب مرسته کوي. د ځایي ترکیب په واسطه چاپیریال هوا صافوي. د ځایي ترکیب په واسطه چاپیریال هوا صافیږي. نباتات د ځایي ترکیب په دوران کې کاربن ډای اکساید جذبوي، کاربوهایدریت او اکسیجن منځته راځي، چې دا د ځایي ترکیب په دوران کې منځته راځي. که چیرې ځایي ترکیب شتون ونه لري، بیا دا دوران منځته نه راځي، یا دغه څه منځته نه راځي، نباتات نشي کولی چې دا کار وکړي. کاربن ډای اکساید د ټولو ژوندي موجوداتو د تنفس لپاره ضروري ده. که چیرې کاربن ډای اکساید شتون ونه لري، ژوندي موجودات تنفس نشي کولی، یا د تنفس عملیه سرته نشي رسولی. د کاربن ډای اکساید یوه ځانګړتیا دا ده چې د لمر تودوخه جذبوي. که چیرې د ځایي ترکیب عملیه د کوم لامل له مخې ودرېږي، هغه کاربن ډای اکساید چې په مختلفو لارو سره تولیدیږي هغه زیاتیږي، او په پای کې تودوخه درجه لوړیږي. ځمکه ګرمیږي چې دې عمل ته د شین کوریزو یا ګلخانیو غزونو اغیزه وایي. د دې په پایله کې د ټولې نړۍ د تودوخې درجه ورو ورو زیاتیږي، چې د نړۍ تودوالي حالت رامنځته کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د دولسم ټولګي درس اورو. په دې برخه کې اصلي باس وراثت دی، خو د درس ډیره برخه د مندل پر قوانینو ورټوله ده. په درس کې به ښوونکی راته منډول راوپیژني چې هغه څوک او څنګه یې تجربې د دې لامل شوې چې په بیولوژي کې یو ستر باس رامنځته کړي.
د 1822 کلونو څخه تر 1834 کلونو په منځ کې د اتریش بیولوژیست ګریګور مندل د میراث لومړی قانون وموند. د دغه کلونو په منځ کې یو اتریشي بیولوژي پوه یا هم بیولوژیست چې ګریګور مندل نومېده، هغه د میراث لومړی قانون وموند، یا لومړی قانون پیدا کړ، یا هم کشف کړ. هغه چې و په خپله مندل د بزګر زوی و چې خپل ماشومتوب یې په فقر او سختي سره تیر کړ. دغه وضعیت هغه په منظم ډول ښوونځي ته د هغه د تګ مخه ونیوله، نو هغه اساسا له ځان څخه شیان زده کول. په یوویشت کلنۍ کې هغه د برون د اګستین بندر ته لاړ، او په 1834 کال کې کاهن سو. یعنی دغه ستونزو سره سره چې هغه په فقر او سختي کې ژوند تېراوه، او همدارنګه په منظم ډول نسوی کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي، د دې تر څنګ دغه ستونزو سره سره بیا هم دی وکولی سوای چې په 1834 کال کې له ځان څخه کاهن جوړ کړي. له هغه ځای چې هغه څخه وروسته بیا دی د ویانا پوهنتون ته د ساینس او د ریاضیاتو د تدریس لپاره لیږدول کیږي. مندل په خپله هغه په ریاضي او نباتاتو په دواړو علمونو کې ډېر زیات علاقه درلودل، تر دې چې دوی وتوانېدي د جوارو د بوټو ملکیت په تفسیر سره مطالعه کړي. د دې تر څنګ هغه نور ډېر زیات مطالعات او تجربې سرته ورسولې، چې بیا د خپل دغه مطالعاتو او تجرباتو نتایج د برون تاریخي انجمن ته وړاندې کړ. بیا د هغه د مطالعاتو هغه نتایج او بیا هم د هغه خپله مطالعې په 1968 کال کې د همدغه انجمن له لارې خپاره شول. په لومړي سر کې د موندل تجربات او د هغه مطالعات د خلکو دپاره هیڅ د باور وړ نه و، نه هم خلکو هغه په هغه باندې باور درلوده او نه یې هم منل. خو وروسته بیا د ځینو کلونو یو څه اندازه کلونو وروسته کله چې موندل وفاتیږي یا هم خپل ژوند له لاسه ورکوي، هغه وخت بیا خلک د جینیټیک په علم باندې لږ څه پوهیږي او بیا د موندل هغه مطالعات رښتیا ګڼي او پر هغه باندې باور پیدا کوي. موندل په 1943 کال کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړلې. په 1900 کال کې درې نبات پیژندونکي چې هر یو جلا جلا پر وراثت باندې کار کاوه، هغه د موندل ټول آثار یې کشف کړه او د هغه له مخې نورې نسخې جوړولې. د موندل قوانین هم په هغه کال کې خپاره شوه او درې سره نباتات پیژندونکي دغه درې واړه نبات پیژندونکي موندل د وراثت د علم پلار وپیژنده چې ویل خپل موندل یا ګریګور موندل چې دی هغه د وراثت د علم یا د جینیټیک د علم پلار دی. په همدې ترتیب سره د موندل کارونه د جینیټیک د علم د مطالعې اساسي روش سو او نور نبات پیژندونکي بیا هم نور بیولوژي پوهان د موندل د تجربو او د موندل د نتایجو او د هغه د مطالعې پر بنسټ باندې د جینیټیک په علم کې نور کارونه سرته ورسول او نور لاسته راوړنې درلودې. موندل په واسطه کشف شوي قوانین د وراثت اساس جوړ کړ. کوم قوانین چې موندل لاسته راوړل هغه د وراثت د علم اساسي د وراثت د علم اساس بلل کیږي. د موندل مطالعه داسې وه چې هغه لومړی یو مناسب بوټی انتخاب کوي. مناسب بوټی د لاندې خواص پر بنسټ یا هم د لاندې دلایلو پر بنسټ انتخاب کړ. هغه بوټی چې موندل د خپلو تجربو لپاره مناسب وګڼي هغه د موشنګ بوټی و. موشنګ د تجربو د سرته رسولو لپاره څو ښه صفتونه درلودل. لومړی دا چې هر صفت یې یوازې دوه حالتونه لري. له بلې خوا د هغه کراس یا تزویج ډېر اسانه دی. د دې ترڅنګ ډېر ژر ګلان کوي او ډېر زیاتې دانې تولیدوي چې په دې ترتیب سره پر هغه باندې تجربه ډېر ژر نتیجه ورکوي چې پر همدې بنسټ یا همدغه دلیل موندل د خپل تجربې دپاره د موشنګ بوټی انتخاب کړ. دوهمه مسله دا وه چې موندل په خپل کار کې یو ښه صفت یوازې یو صفت ته متوجه کېده چې مثلا هغه یوازې د ګل رنګ ته پام کاوه، خو د هغه نور خواص لکه د هغه وده، د هغه د دانو انکشاف، د دې ترڅنګ د هغه بڼه، شکل، د نورې اصلا په پام کې نه نیول. موندل په خپل کار کې یوازې یو صفت ته متوجه کېده، مثلا یوازې د یو ګل رنګ ته پام کاوه. د دې ترڅنګ دریمه اصل یې دا و چې موندل د کراس تجربې چې وي هغه په تصادفي ډول نه و، یعنې کوم تجربې چې د سرته رسولې هغه یو تصادف نه و، بلکه هغه په خپل تجربه چې وي پر هغه باندې باور درلوده تر هغه چې د څو ځله یو تجربه سرته رسول، یو تجربه څو ځله تکراروله تر څو هغه کومه غلطي چې هغه اصلاح سي او نور هم د غلطي مخنیوي وکولای سي. څلورمه مسئله دا و چې په پای کې هغه د خپلو نتیجو یا هم د خپلو تجربو په پایله کې حسابولی چې د دې کار لپاره ډېرې تجربې سرته ورسولې، ځکه د هغه د کار پایلې یوازې د قوانینو لپاره یا هم د قوانینو له لارې ثابتېدلی شوی. دا چې د موندل قوانین وایي چې د موندل قوانین څو دي، په اصل کې د موندل قوانین درې څلور قوانین لري چې دلته هر یو په تفصیل سره وایي. اول دا و چې موندل د خپلو زیاتو تجربو او مطالعو پایلې په څلورو فرضیو باندې لنډې کړلې، یعنې د هغه مکمل تجربې، د هغه مکمل مطالعې پایلې چې وي هغه پر څلورو فرضیو باندې ولاړ و، یا هم څلورې فرضیې درلودلې. اول دا چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري. ژوندي موجودات د هر صفت لپاره یوازې دوه علیلونه لري چې یو علیل د پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. علیل په خپله چې شته ویل کېږي هغه د یو جین متبادل صفت دی. وایي چې ژوندي موجودات یا هم د موندل د تجربو هغه اوله فرضیه دا وه چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري، یو یې له پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. دوهم فرضیه دا و چې د هر صفت لپاره وایي کېداسي چې یو شان یا هم یو شان او یا هم متفاوت علیلونه شتون ولري. هر صفت کېداسي چې یو رقم یا یو شان او یا هم متفاوت یا بیل علیلونه سره شتون ولري، یعنی هر صفت کولی شي چې په دوو یا څو بڼو سره ښکاره شي. دریم فرضیه دا و وای کله چې دوه لیلونه د القاعده عملیه په واسطه سره یوځای کیږي، کله چې د القاعده عملیه صورت ونیسي او دوه لیلونه سره یوځای سي، په دې وخت کې شاید یو الیل خپل صفات ښکاره کړي، یو یې شاید خپل خواص ښکاره کړي، خو بل الیل کېدای سي چې خپل خواص پټ وساتي یا د هغه خواص ښکاره نسي. موندل هغه الیل چې خپل خواص ښکاره کول هغه د غالب په نامه یاد کړه، او هغه الیل چې هغه خپل خواص یا هم خپل صفت نه ښکاره کوه هغه د مغلوب په نامه یاد کړه. اخري فرضیه دا و چې دغه دوه الیلونه چې د یو صفت چې په یوازې په یوه صفت پورې اړه لري، دغه الیلونه د ګمیټونو د مسترتک په وخت کې یو د بل څخه جلا کیږي او یوازې یو الیل یو ګمیټ ته انتقالیږي. راځو د موندل لومړی قانون ته، چې د موندل لومړی قانون څه شی و؟ دغه د موندل لومړی قانون دا څرګندوي چې مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي. مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي چې هغه د جین په نامه یادیږي. د موندل لومړی قانون چې دی هغه د واحد اوصافو قانون او یا هم لا آف یونیټ کرکټرز په نامه یادیږي. د موندل دویم قانون دا و چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د جین، یعنی د خپل یو فکټور جین چې دی هغه د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي. د موندل دویم قانون دا و، یعنی د موندل دویم قانون دا بیانوي چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د بل فکټور اوصاف پټ ساتي، یا هم یو فکټور د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي، چې دې ته پرنسپل آف ډومیننس اند ریسیو په نامه او یا هم د برزیت او مخفي په نامه یادوي. هغه کچیر دوه ژوندۍ موجودات چې د یوې جوړې خالص صفت له مخې سره توپیر ولري، دوی په خپلو کې سره تزویج سي، د هغوی اولاد په اولاد کې غالبا یو د هغو دوو صفتونو څخه یو پټ پاتې کیږي او یو په پوره ډول سره ښکاره کیږي. د موندل دریم قانون د جینونو د تفلیق په نامه یادیږي، چې نن ورځ د جینیتیک لومړی قانون یې جوړ کړی دی. دا قانون به دا څرګندوي چې د ګمیتونو د تشکیل په وخت کې، کله چې ګمیتونه سره تشکیلیږي، په دغه وخت کې جوړه فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي. جوړه فکټورونه یو له بل سره جلا کیږي او هر ګمیت له دوو فکټورونو څخه یوازې یو فکټور اخلي. یعنی کله چې ګمیتونه سره تشکیل شو، په دغه وخت کې فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي، هر ګمیت لپاره یوازې یو فکټور یا هر ګمیت یوازې یو فکټور اخلي.
درانو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو ته ځوابونه ورکړئ، تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
جانان دے وطن اما گران دے وطن سمجھنت افغانستان دے وطن سمجھنت افغانستان دے